پیام شما نظر شماست.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راس خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عاملان یې د ډیورن کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغانان له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلوی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نه شي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر ترانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند څخه سرغړونه ده. هغه پوست امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوال یې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې و مړ شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له شپږو نورو کارکوونکو سره د جنوري په 23 نیټه ونیول شو، خو دا نه دي ویل شوي چې څه وخت او څنګه دا کارکوونکی مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه معلوم نه دی. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرحان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو له نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشې کړ او سپینې مڼۍ دا اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ د نښې په توګه اعلان کړ. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ستیف ویتکاف ته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو، په 14 کاله بند محکوم شوی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز د دې اقدام په غبرګون کې په یو بیان کې وویل دا تبادله د روسانو لخوا د ښه نیت نښه ده او په څرګنده ښیي چې موږ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سمه لار روان یو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم ټولنه وایي چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو کې منفي اغیز ولري.
دغه کومکونه بندیدل ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي. په دې خاطر ضروري ده چې نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي.
افغانستان بیا هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې څو ګامه په شا تللی دی.
فساد یا افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمی گی نه. ډېر اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات ده، په ټولو اداراتو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي.
په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم.
پناریوالو مسایل کې باوري چې یو روسی ډیپلوماټ وایي د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. او په دوهمه نیمه کې به د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکوي چې د متحده ایالاتونو د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بیوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. نوموړی مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي او دا ویره شته چې د دې مرستو ځنډیدل به په افغانستان کې هغه خلک زیانمن کړي چې پر بشري مرستو متکی دي.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپل ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنۍ مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو اس ای ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو اس ای ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمنی، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینی برابرولی چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا اصلی ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي، هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هره پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولی شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولی شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولی شي؟
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
درونتیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خبرې شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او یو سلو پنځه شپږم ځای کې دی. د دې سازمان په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ یو سلو اتیا هیوادونه ارزول شوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په 2024 کال کې د فساد اړوند له سلو نمرو څخه اولس نمرې پکې اخیستې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان تازه د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې وخت په وخت بیلابیلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد تورونه رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2024 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د یو سلو اتیا هیوادونو په کتار کې یو سلو پنځه شپږم ځای خپل کړی دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د فبروري په 11مه یې خپور کړی، افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له سلو نمرو ولس نمرې ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجه شاته کړی دی. بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمرو په لرلو یو سلو پنځه شپږم ځای کې دي. د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا یو سلو دوه شپږم ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمرو شل نمرې درلودې. د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې، او جنوبي سودان بیا د اتو نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او یو سلو اتیوم ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د یو سلو اتیا هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي، او د دوی د معلوماتو له مخې دا ارزونې د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمېر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیارلس بېلابېلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډېرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې له فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات ندی ورکړي، خو یادونه یې کړي چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي، او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمېږي نه. ډېرې اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې. یعنې ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له گزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماسي په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سیم ډیر پیښې موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسئولونو باندې بوج راوستل کیږي ترڅو هغه محلي چارواکي تر څه هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالۍ او ته د بشری مرستو د مؤسساتو لخوا ځنې د مسایکو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیرې ولسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه 24 نمرې وي په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بد بختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد او درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نه.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسولینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. یو روسی ډیپلومات وایي چې د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. دا څرګندونه د اوکراین په جګړه کې د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د همکاریو د کچې یو بل انزور وړاندې کوي. د موضوع نور جزئیات د فرشته سحاک په راپور کې واوري.
یو روسی ډیپلومات وایي چې سلګونه روسی سرتیری د شمالي کوریا په روغتونونو کې تداوي کیږي. دا څرګندونه د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر همکاریو د کچې یو بل انزور وړاندې کوي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر الکساندر ماتسیګورا د روسیې د دولتي ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ډېر جزئیات ورنکړل چې څومره روسان د شمالي کوریا په روغتونونو کې بستر دي او نه هم د مرګ ژوبلې یا د وژل شویو کسانو کره شمیره وړاندې کړه. د هغه له خولې ویل شوي د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د ورورولۍ د چلند یوه روښانه بېلګه دا ده چې د اوکراین د جګړې سلګونه ټپي سرتیري د کوریا په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې تداوي کیږي. مسکو د 2022 کال په فبروري پر اوکراین د پراخ یرغل له پیل شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د اوکراین په جګړه کې د مرستې لپاره شمالي کوریا ته مخه کړه. د لویدیځ استخباراتي راپورونه وایي روسیې له شمالي کوریا څخه میلیونونه د توپخانه مرمۍ اخیستي. هغه راپورونه چې د سپوږمکیو عکسونو هم تایید کړي ښیي چې د آرام سمندر پر غاړه د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د اورګاډي د سټیشنونو، پلونو او د بندري اسانتیاوو د بیا جوړولو نښې لیدل شوي دي. تېرمنی شمالي کوریایي سرتیری د اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو د جګړې پر لیکو راڅرګند شول. په ځانګړي ډول د کورسک سیمې کې چې اوکراین د اګست په میاشت کې پرې یرغل کړی و. د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي ملګرتیا یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې لا ژورې کړې. د لویدیځ او اوکراین چارواکو ویلي دي چې د 10,000 څخه تر 12,000 پورې د شمالي کوریایي سرتیری د کورسک سیمې ته لیږدول شوي دي او اوکراینی ځواکونو د هغوی نامعلوم شمیر بندیان نیولي دي. تېرې میاشت کې د اوکراین چارواکو کو راپور ورکړ چې شمالي کوریا سرتیری د کورس د جګړې له لیکو نه درک شوې دي چې ښایي سبب یې وروختي درنه مرګ ژوبلوي. خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه دغلته د جګړې له لیکو د تل لپاره په شا شوي دي که د دمې او بیرته اکمالېدو په خاطر شاته تللي دي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر ماتسیګوره همداراز ویلي چې روسیه شمالي کوریا ته سکاره، خوراکي توکي او طبي تجهیزات لیږي. نوموړی زیاتوي چې د هغو روسي سرتیرو یو شمېر ماشومان چې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي د رخصتیو لپاره شمالي کوریا ته استول کیږي. د لویدیځو چارواکو د اټکل له مخې روسیې د نږدې درې کلونو را په دې خوا چې اوکراین ته یې یرغل کړی له 100,000 څخه ډېر تلفات ګاللي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. د هرات ولایت د سیمه ایز روغتون مسؤلان په دې ولایت کې د سرطانی ناروغانو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکړی چې وایي سکل په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او د دې توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبه ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل
کاکل سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد من زیاد تداوی شکردیم من تا پاکستان هم برد
رمی ده مغزو سرطان درلود یوه و نیمخ که وفات شو مو یه دیر درملن و کران پاکستان تا مو یه ورد خوخن شو لبد مرغ پا افغانستان که دنه ده درملن اسانتیاوی کمی دیا و چوک چی پا بحر که ده درملن واسه و نلری ناروغی للاسزی.
ده هرات ده حوزوی روغتون روغتیایی مسئولین زیاتوی چه لشپاگو کلونو راهیسه یعنی لدیر لسو اتنویم تر چوار لسو دریم کال پوری لدر ویزارو زیاتو ده سرطان ناروغانو ده دغه ولایت روغتونون تا مراجعه کرده. خود افغانستان په لویدیز کې کوم موارد د سرطانی ناروغۍ د زیاتیدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عوامل محیطي استفاده از غذای نامناسب په شکل ده
چاپیریالي لاملونه او د نامناسبو خوړو کارونه چې په هغه کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول بلیاخي سلری
هڅه موکړه د سرطانی ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاو په اړه د هرات ولایت د امیر اختیا د مشر مولوی محمد طالب شاهد نظر ولرو خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطانی ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی وو او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا 10% یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د میده، ستونی، شوندو، خوله، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د دریو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
قدر منوریدونکو شیبه ورستاس تاسو غږیز پیغامونه خبرو خو لمړی یو ورستای راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافرونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولی دی. د وزارت په یو خبر شوي بیان کې ویلي دي چې د دې بهیر د کنټرول لپاره پر مسافرونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمیر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې مؤثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرح په جدیت سره پلی کړي.
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف
زما مشرور وظیفې ته روانو، له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کېده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و، بیا مړ شو.
د مسافروړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی، وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارات څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مې نیټې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لوی لار له 500 ډیر کسان مړ شول او له 50 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په راپور کې ویلي و چې د 1303 المریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړ شوي او وسو نور ټپیان شوی دی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سرکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، لاندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم د ازادي کارکونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سای څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځای پر ورسو شي. دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادرې هم نه کوي. دلته دوا ګنج ستاسو دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې رنګ وو یو وار جواب درکې. بل مشکل دا دی چې دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 100 افغانۍ ورکوي، هغه 100 افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دی کې ته ضرورت لري، 50 دی کې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخ مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده ورختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ وروره مننه ژوندۍ وس.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورسې غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړی دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمه او نړۍ ته د ترهګرۍ غوښته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راس خطر نشته. نوموړی زیاتوي که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي عاملین د ډیورن له کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له دوه څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې ورسیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداري ورکړی چې که اسرایلی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نشي نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر ترانګه درې درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خای خوشی نکری د اوربند سرغړونه ده. هغه پاوست امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم خبرداري ورکړی و چې کټول اسرایلی ارغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشی نشي نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند لمخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. ملګري ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالو غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی یې له شپږو نورو سره د جنوري په درویشتمه نیټه ونیول شول خو دا یې نه دی ویلي چې څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څېړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو تر نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشی کړ او سپینې مړې د اقدام په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ نښه وبلله. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ستیف ویتکاف ته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګوست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو، په 14 کاله بند محکوم شوی وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د افغان خزې د سيدي چې د فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغه کېدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی، نو چې نور واپس کېد هغه میرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل د میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو دغه افغان ښځې داسې دي چې دغه فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق وخلي په خارج کې بلک زرخي، په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي، نو د اولادو په خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق وخستو ټول په در باندې بد وای، خلک سړی نه ملامتي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام ده غی خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوای میره با دین خوشی که ولی یعنی یو نارینه که ده دن ده زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل دولت په کوشش کې چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خود سه وو سم ده شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت آلته اوسی، یو میاشت دوبلې کسره اوسی، یا دو میاشت آلته اوسی، یا دو میاشت خونه نه کیږي، دا سه کارت کولای نشي، مجبور خوشي دي کړن. روزي رسان یو ولاده دا سه څوک دی نه وی چې د ما خواندې پیسې راکې، دا روزي رسان چې د ایم نیوی خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي، دا مسولیت پیسو نه چې سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي، مسولیت بدی. یو ولک وای ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضی ملک راو غوښتو چې ورې ته د پلار سره دی بد رفتار کی، وی سم د زبر خر رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هوشته وی خیوال تاسو د مو د پلان نه کوتنه او چې دوه د مو سه حق ادا کړی نو مر باندې خراب پیخی چې د مو هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حق هم ده د پلان می تنا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې به سوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خو نه کو وز د ما نه چا نه ګیله کو د خپل ځانه دی ګیله وک چې د ما سه وخت یې نه کو خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکې اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده هغه یو ناری نه دی افغانان دی به خبر هم درته کا چې صد په در خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچي
د دې مېرمنې په چیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کوړه کال کې یو جیل رځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته مشمون لري پرخی دي
د موږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي په دې چې وای سودی خو چاته قبول نه ورکې نو خزې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزې ته دې حق نه ورکې چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکاو مثلا خزې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګا ورته میړو خو وایو کنه دا خزه دې حق نه لري نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکاو یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکاو دا پښتنه یو خزه خاوند نه وکوي خاوند دې د پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزای ته باید پاتې سکور کې ماشومان وساتي بعد بختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص افغانستان اوس وختو کې خارج تتبل دي او د غرب لنړی سره اوس بلد سیوی دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پریږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې الته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک د شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپل میرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
لمیرمنو سره یو شمیر کوژده شوی نجونې چې کوژده په بهر هیوادونو کې شوې دي لامداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې لډیر مودي وروسته خبريږي چې کوژدنې حالت بل اخته کړي او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه لنور خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری و هغه هم همدغه سوه نفر په عربو کې و خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څومره د مخکې خبره سره چې خوند یې داسې وکړ کړی سالته په عربو کې بل ښځه کړی ده عربه ښځه کړی ده نو دا واقعیت یو ډیر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوق نه پرېږدي او له بل خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خوند ته ورسي یا خپل خوند بیته دی تراسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي که بیچاره کې ځانوژنه ته هم آماده و خو نکیدل یو تعداد وایي چې ولل خزل لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې پیدا کړل نو کور نه خیره ده خود ته ما ساتیر سي کله چې خواند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي د خپل کور نه خبرې د مورګنې د پلارګنې د خسرګنې د ټول خبرې به ته خزه راځي ساتمن په خزه کې به کم بوتي وو خسرګنې به وایي چې په خزه کې به کم بوتي وو چې خواند لاړ له بل خزه وکړل مورګنی بابا وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده د ایتا بدبختی ده بد تالی دي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي سي وی تا مخاون لاړ بل خزه وکړه ولی ته خود سوي ته خاص وي ته خووي ته بدوي یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي سي ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازینو یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل بیت د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اړه وایي
هر لحاظ کته فکر ورته و کی د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار ده ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پریخه ده او دلته به راضی بیا د سره بل واده کوي زما پر نظر دا درست کار نه ده که هر څوګي کاغذ وسمه که هر څوګي زما پر نظر دا درست کار نه ده اول د خپل بچی ته باید وګوري اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې د پافرسان کې هغه وسنګ ژوند لري آی دغه ماشومان تربیه ده ماشومان راغټول ده ماشومان ادب ماشومان خوراک څخه مهمه ده غوي تربیه ده چې غوي بی لاره په هغه سي ماحول په هغه سي جامعه کې راغتيږي ډېر نادرسته کار ده اوله مېرمنه هغه تاسو سره د غریبۍ شپې ورځې تاسو سره تیرې نو دا به د یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم چې دا خبره کوم ډېر به د یو نامردي او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تاسو سره هغه اوله مېرمنه تیرې کړي هغه شپې ورځې تاسو سره سختې تیرې کړي او بیا ته راځي بل واده کوي نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی د سترګو غورځېدلی پښو غورځېدلی کار دی د اجتماعي لحاظه د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې نو د هغې اول مېرمنې
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي کله چې ناڅاپه خبریږي چې میړه یې بل واده کړی دی له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې د کار په برخه کې د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسېدي خاوند ورسره په مالي برخه یعنې که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي نو تمن چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشي کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستختر کیږي بل هر څه کیږي ځکه هغه مېرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی کپ دی په دې لای چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دوه مخزه په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیستې چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو مېرمنه چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لرې والی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید د هغې سره د سره نکاح وکړي یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړي ارواپوهانو ثابته کړي چې د ښځینهو جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه ملاړه شي ښایي بل مېړه وکړي نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار سپاه کیونکی او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر ځي بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي ال د ډیرو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولایي خې دی اغه شرط نه پاس کېدو د اغه نه کامیابېدل د هر انسان په وسو په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شو کیږي تاسو شو کوونه خپل پرو کې ودونه وکړي نه ال د الله رب العزت ډیر عجیب قید دل دی چې فان خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وویریږي په ځړ کې او تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی به یوا بے خکار ویلی په صراحت سره وجبه تاسو ته و مرمنه کافی ده آیا وس وخت کې ودسې ولی یا وس تو وخت کې ودسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي هغه عدل وکولی شي هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي هغه دوړو مرمنو یا درې وړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي یاره هغه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته وي رسې په هیڅ صورت په وس وخت کې دا خبر امکان نه لري په هیڅ صورت زدا مطلق را دوم ځکه کدا د سوین الله پاک دغه شرط نه ویخي چې فان خفتم نو کله چې الله پاک دا شرط یې خیدې د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرې د کامیابی د امکان نه لري دا ډیره لري خبره ده نارینه په اوس وخت کې د سیو کار کې چې خصوصا خارجي ملکونو تراشي یا نور هیوادونو تراشي د نور ودونو په تلاش کې شي نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظر چې ځکه د اول قدم کې تدل ته عدالت سخت شرطانه ځکه چې اخی کیسه کې نور نه اغه له تورزی نه ته اغه یو کال دوه کال ته اغه نور نه احواله خل نه ورزی یعنی هغه زنانه چې په اغه مملکت کې ناشته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلوم مش په د سراغي سبا کړی اوس چې تکله دلته راغله دلته یو موټرګي دی پیدا کوي ولک موټوري دی پیدا کړو په جيب کې دی ولاس ډالر کې خود هغه مرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی هغه مرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی هغه ته هیروي نو سره د اسلامیت د ازمنو اساس په افغاني کلچر کې د بغیرتۍ هغه لوی حد چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته ولاس درکې او به چې کله ته دبرو پکې پیدا کې نو بیا نور تلاش کې خپل هوا ته نشو واپس کې دی نو چې نو واپس کې ته درې کال ضرور کړې دی مرمنه ته ورکه هغه مرمنه سره ستا حکم څنګه شو ځکه ستا خو حل شو هغه مرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي نو دلته به اسلام مطابقت نه کوي د یو غیر اسلامي عمل لچ دوی کوي ولی چې هغه مرمن په تور تیرو کې پاتې کیږي هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دوه مسایلو نه تاسو یاد کړئ په خپل خبرو کې لدین به خبر دی به پروا دی ولی د سیاو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي عوام هغه بل خپل مقابل کاس میرمنې ته بچو ته توان رسي البته زین نارینه ولې د سکی
زین نارینه اخی یو زینې وجه دا چې په دوه باندې خپل اصالت ایر کی خپل اصالت معنی دوه هغه اصلت چې کوم د دوه هغه ایروي او بل په ذهن کې د دوه په وجود باندې او د دوه په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ور نه هیر شي د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی او بل د دنیا لالچونه دی د دنیا شهوتونه دي چې د دونه غبیا هم تکراروم چې خپل غاسلت ونه ير کی او اغه مرمنه چې د عزت ساتلې دي اغه د سخیر شي او د اغه ژوند د ذلت ژوند شي اغه د حقارت ژوند شي بلکې اغه د خزه په صفت باندې نه بلکې اغه په افغانستان کې د د دورونو د مور او پلار او د وریرونو او د خورینو د خدمت مصدر ګرځي او صرف یو خادمه ده نه د اغه لباس به د خزه په شکل کې دي نه د اغه چپله کې د خزه په شکل کې نه د اغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې اغه کینه خپل حقوق تور لولي چې دا د میړه د لاسه د میړه د طرفه ذلیله شوې ده د حقیره شوې ده نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو نه ګوري او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی
داسې میرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نګانه د اسلام له نګانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایل ته ارزښت ضرورت لري میرمنې هم لري دا خبره هم تاسو یاد کړه خو بیا هم کروکانه کوي دغه میرمنې په څه رقم وضعیت کې دي
په خپل ځان معصوم کړي دي ډیره میرمنو دسې ډیره میرمنې په خپل حقوق باندې پویږي ډیره میرمنې په دې باندې پویږي چې زما حقوق څومره دي ډیره میرمنې په دې باندې پویږي چې باید څه وکړي د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پویږي دوه لپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او خزه میرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه و میشته مسافری وکولای چې موږ مشکلات دلته موجود دي اما د و میشته نه بعد دغه میرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حد کراس کوي دوله باید کرخه کش کړي د و میشته روسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دغه ځای موجود وي واپس راشو کنه راځي زه محکمه له رجوع کوم زه د نزيت طاقت نه لرم او لہذا زتا سر لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه د نور د درس ته او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه دغه قضاتې رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشې او خپل خربان ناشې نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکړي څه فکر کوي مدني صاحب کله سیاو خزه مراجعه کوي ایا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو وس درې کاله کې چراغلي دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت به عزت قشر باندې د وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکې درې څلور بل د قرباني نه ده د حقوق غوښتې دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي د دوه مسلم حق دي نو کله چې په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېګو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېګو نه شرمېګو ولې په دې باندې و شرمېګو دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوق د لپاره موږ تاسو باید و شرمېګو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بی کفایت ملونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتې نه اجازه ور کړی شي او دا به دوه وختل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه غلي او خپل غ اصالت دوه هېر کړی دی
ډیره مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
سلامات او بایزه تاسو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
خنجر یم زمی تور ده بابا یم I'm sorry.